سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلا سویم. پیل په خبرونو کوو. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف ازبکستان ته تللی. هلته د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې به د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي. که څه هم ویل شوي وو چې ناسته له نن پیلېږي، خو مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې په رسمي ډول به د ناستې اصلي بحثونه سبا پیل شي. اوروزګان کې د هاوان د مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان ووژل شول. د اوروزګان ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند اغا ولي قریشي نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې چاودنه پرون د خاص اوروزګان په ششپر سیمه کې شوې ده. هغه وویل چاودنه د هاوان د یوې ناچاودې سرګلولې له امله شوې چې پکې دوه کسان ووژل شوي. د افغانستان د یو وتلي غرختونکي علي اکبر سخي مړه لا هم د کیټو غره په لمنو کې ده. علي اکبر سخي پیرونه د پاکستان په ګلګیت بلتستان سیمه کې د هیمالیا د غرونو په دوام د کیټو لوړې څوکې ته د خطلو پر مهال مړ شوی. د ښاغلي سخي ورور راشد سخي رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت له هڅو سربېره لا هم د علي اکبر سخي مړه د کیټو غره په لمنه کې ده. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د دغه وتلي غرختونکي مړه باید دوی ته وسپارل شي. د افغانستان په اتوشت ولایتو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنجشنبه دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د محوي د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن په دې اړه وویل
په دې کمپاین کې چې په اتوشت ولایتو کې یا 2014 کال کې تر سره کیږي په دې کې تقریبا شپږ اعشاریه اووه میلیونه ماشومان دي چې عمرونه یې د پنځو کلونه کم دي دا به واکسین کیږي.
د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یکشنبه وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي او وران شوي. د وزارت دغه راز ویلي د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. دغه وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 246 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکونکو په نخښه کوي. هغه ادعا چې کرملین تل رد کړي. او شپږیزه کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. امو نهنګانو 155 منډې کړې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. خو سیال ټیم په داسې حال کې هدف ته ورسی چې یوازې یو لوبغاړی اوټ شو. په لوبه کې د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز 15 شپېته او بل پیلیز اوپنر لوبغاړي ابراهیم زدران یو اتیا ناسوځېدلې منډې وکړې. دا د افغانستان د شلاوریزو تجارتي کرکټ سیالیو شپږیزه 15مه لوبه وه چې د کابل په سټېډیوم کې وشوه. تر دې وروسته به مسي عینک او پامیر زلمي ټیمونه مخ کیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې د می ورسته د مخکخه خزو پروګرام مه هیروي.
مخکخه خزي
درن دوستانو ستړي مشي. څومره وړاندې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مالی وزارت خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي وو چې دوی د خپلې رسمي وظیفې د کورنۍ نارینه غړو ته پرېږدي. وروسته بیا د طالبانو حکومت په یوې خبر پاڼه کې ولیکل چې دوی ټول وزارت ښځینه کارکوونکو ته په دا پرېکړه نه ده کړې. یوازې د مالی وزارت د عوایدو د عمومي ریاست ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې کار زیات دی، نو ځکه یې د کورنۍ نارینه په خپل ځای دندو ته راولېږي. د تاسو په نظر د ښځو په حق کې دا کار څنګه دی؟ آیا د کورنۍ نارینه به هغه دندې چې مېرمنې له یو عمر مسلکي زده کړو څخه وروسته ترلاسه کړي مخکې یوړی شي؟ نن د ازادي راډیو د مخکښ ښځو په خپرونه کې د هغو مېرمنو په ستونزو غږېږو چې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ څخه وروسته له دولتي دندو لرې شوي دي. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. له موږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالي صافی او افغان خبریاله مریم هوتک. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي. په پایل کې راځو میرمن صافی ته. وړاندې تر دې چې په پایل کې راځو میرمن صافی ته وړاندې تر دې چې دغه خځو په ستونزو خبرې وکړو چې له رسمي دندو څخه لري شوې دي. دا چې خبرونه د مخکښ خځو ده لمړی غواړم تاسو د ځان پاک لره ته وایي چې زده کړې مو چیرې کړي او له وکالت پرته مو په کومو ادارو کې رسمي مسؤلیت درلود؟
ډېره مننه. اول خو ستاسو د بلنې نه زه باید مننه وکړم چې دې پروګرام ته زه ورپول لیلمه. ما خپل زده کړې د طب په رشته کې کړې دي چې البته ښوونځی مې په کابل کې ختم کړی دی او بیا مې د هغه وخت چې کریمیا د اوکراین مربوط و یا د شوروي سابق مربوط و هلته مې د طب پوهنځی لوستی او بیا وروسته مې د نور په شفاخانه کې د ډاکټرې په حیث باندې کار کړی. متاسفانه په د مجاهدینو په وخت کې چې داخلي جنګونه وو هغه وخت کې موږ مهاجر شو او وروسته د مهاجرت نه بیرته راستنه شوم. د خزینه مسی سره یو ځای افغانستان ته د ډاکټران امید په نوم باندې یو پروګرام موږ مخته یوړ. څو چې د 2015 کې د ولسي جرګې انتخابات وو هلته مې ځان د بلخ ولایت نه کاندید کړ څنګه چې زه اصلي اوسېدونکی د بلخ ولایت یم د بلخ ولسوالۍ او د ولسي جرګې 15مه دوره او 16مه دوره کې زه دغه ولایت استازی په ولسي جرګه کې وم او په 16مه دوره کې د سنا غړی شوم.
بالی ډیره زیاته مننه اغلی مریم هوتاک. له تاسو هم ورته پوښتنه کوو تر کومې کچې مو زده کړې کړي او د مسلکي ژوند په اړه مو هم راته وایې.
سلامونه تاسو ته فرشته جانې د خبرونې ټول اوریدونکو هم درنګ سناتوري سیبیته وایي وکي چې ټول خو وسی یو هله د شتاس تخنیکم کاران بم خو وسی. زه مریم هوتاک یم چې د حقوق له ریښتې څخه فارغه شوی یم او اوس مهال هم تقریبا اتکال کیږي د افغانستان په مختلفو رسنیو کې لکه موبي ګروپ یا هم تلو هم داسې په شمشاد کلید ګروپ او د چین په مرکزی تلویزیون کې مې وظیفه ترسره کړې دي.
ډېر زیاته مننه میرمن صافی. خوانځای بیا په برخه کې لوړ زده کړې ورپسې په خپل مسله کې کار کول دا د یو میرمنې لپاره څومره ارزښت لري؟
زه باید ووایم چې میرمنې یا نجونې د هغه حق او حقوق لري لکه چې نارینه په ټولنه کې لري. وخت چې یو مور یا یو فامیل اولاد لري هغه په منځ کې هم دا توپیر نشته. مثلا چې په لورانو باندې زامنو باندې درس وي باید په لورانو باندې هم وي چې معمولا په دې اواخرو کې د ډیر رواچوي اته په لری پراتو سیمو کې جنکی په ډیر شوق او یعنی علاقه مندي سره مکتب ته د دې لپاره مکتب ته نه تللی شي خپل ورستی لري کې د دې لپاره چې پاینده کې د دې نه یو په اجتماع کې یو شخصیت جوړ شي. معلومه ده کله چې ته تحصیل کوي او په پال کې امیدوارې چې په خپل مسلک کې یو خدانه مخته یې نه دا چې سره تحصیل کوي د دې لپاره چې باید کور کې چې دا ډیر د دوم کې پیښه ده چې ته یو پلان د ژوند جوړای او آینده ته د خپل یعنی خپل پروګرامونه جوړای او په اخر کې ستا پروګرامونه بالکل برهمه وهل کیږي یعنی بالکل د منځزي ټول هیلي او ارزوګان ست د منځزي ټول ستاغه امیدونه ټول ستاغه هلي زلي ټول هیڅ کیږي. کله چې انسان د هیڅ د ورسېږي د تاسو فکر شي د روح روان باندې څونه تاسو کوي بغیر د دې چې مثلا رواني اغیز ډیر زیات دي چې ستاسو راتلونکي ته نه واخستل شي. اقتصادي پلو ته هم وګورئ چې په کورنۍ کې ښځه او نارینه ژوند کوي یعنی ښځه او نارینه مور پلار دواړه مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته یو ښه ژوند برابر کړي چې داسې په دې شرایطو کې په تمام نړۍ کې نه تنها په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې یوازینی نفر چې مثلا د کور ډوډۍ راوړي هغه نشي کولای چې ټول هغه خواسته د یو کورنۍ پوره کړي. معمولا په دوه معاشو یا په دوه کارو باندې یا په دوه عوایدو باندې کیږي چې د کور هغه د ماشومانو د آینده لپاره یو ښه ماحول برابر شي. نو تاسو زما دا سوال چې د یو څوک چې کار کوي او ناهیلي کیږي معلومدار د هم رواني اغیز لري او هم اقتصادي اغیز په ژوند لري چې دا بعد راتلونکي لپاره د هغه کورنۍ ژوند بعد مشکلات سره مخامخ کیږي.
بله مریم موتک میرمن صافی په خپل خبرو کې دا ونه وکړه چې یو څوک زده کړي کې بل دند لري کې څومره بد اثر لري تاسو هم درته وي یو شمیر دولتي درو څخه د میرمنو لري کول په خځو څومره بد اثر کوي البته تاسو له نظر او دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
ډیر مننه کوم صفی صاحب ډیر خوټر کوته اشاره وکړه چې د ویښه راتلونکو لپاره په سختو شرایطو کې د افغانستان میرمنو زحمت او وستوغي زده کړې وکړي په داسې شرایطو کې چې یعنی افغان ځوانانو کې څومره درلودل په خاصه توګه نجونې له سختو ستونزو سره مخ وي او خو اقتصادي ستونزې وي ځکه چې افغانستان له جګړې څخه نوې نوې راوتای وو تیر شل کلونه شل کلونه و چې درانا یو څرک د میرمنو لپاره لګیدلی و هغوی یې د کار کولو حق ترلاسه کړی و په کې همداسې د زده کړو حق یې ترلاسه کړی و دغه جریان کې چې کوم ځوانان رالوی سول دوی یوازې له اقتصادي ستونزو سره نه و مخ بلکې دوی له فکري ستونزو سره هم مخ و ځکه کوم طرز د فکر کومې غوښتنې چې ځوانانو درلودلې دوی له یوې عصري نړۍ سره مخ شوي وو اشخاص یې لیدلي وو افراد لیدلي وو پرمختګ کورنۍ او افغانستان بلې خوا ته هغه هېواد و چې وروسته پاتې هېواد و یو جنګ ځپلی هېواد و دا چې هېواد و چې هم له اقتصادي اړخه لوېدلی و د پوڅخه هم له فکري هم له علمي اړخه نو په دغه سې شرایطو کې مبارزه کول ځان هیلو ته نږدې کول بیا بیرته په کور کې ناستل دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روح روان باندې تاثیر لري نن سبا که تاسو وګورئ د کابل ښار په واټونو کې دومره ډېر هغه اشخاص خیرات ټولوي ولې ډېر سوي دي یا هغه اشخاص له هېواد څخه فرار کوي ولې کوي یعنی یوازینی لدی دغه کوم اساسي حقوق هغه کوم لومړنی حقوق چې میرمنې لري هغه ورڅخه اخیستل شوی دغه لاسرسی نه لري یو حق د کار د بل حق د تحصیل حق د انتخاب د حق د ازادۍ د بیان د چې نن سبا کې له خلکو څخه دغه حقونه اخیستل شوی دي طبیعي خبره ده زه په کوم ټولنه کې ژوند کوم هلته حق د تحصیل و نه لرم حق د کار و نه لرم حق د انتخاب و نه لرم حق د بیان و نه لرم مدا چې وګڼه چې یعنی په دغه هیواد کې اوسېدل یا پات کېدل هیڅ دی بمانا دی ځکه دا ټول شان نه لري نو تر دې چې هیواد پرې دی دا چې یو ځای تلل شي سره لدی چې هغه به پردی هیواد دی تاسو بل ته د پردی خطاب کیږي ولې هلته حق د کار لري هلته حق د تحصیل لري په پردی هیواد کې دغه حق له تاسو څخه اخیستل کیږي حق د انتخاب لري حق د بیان لري چې ته د پزړې دی هغه بیان کینن سبا شرایط کې د افغانستان لمیرمنو څخه دغه حق اخیستل شوی د متاسفانه باید وایم چې د افغانستان د میرمن راتلونکي یو ځل بیا شلو تیر کلونه د کړې د لیدل کې څنګه چې په تیر شلو کلونه کې د خپل حقوق څخه به برخه وي اوس یو ځل بیا به برخه شوی دی اکثره د میرمنې ناهلی شوی هم دي ځکه څو وخت زما خبره تاسو یو خبره هم اوریدلې چې فکر کوم په مالی وزارت کې و چې میرمنو ته وو یل تاسو نورمال ازیدان دوته خپل کورنۍ او نارینه راولي کې فکر کوي چې دغه ډول یو خبره اوریدل په میاسو میاسو انتظار شي به شمارل دي چې بل اخره میرمنې پته مې وي چې ورځ برات دي به بیرته خپل دندو ته وغوښتل خپل کارونه بشری کې ولې برعکس دا چې وڅې اوریدل چې به کامل نه هیلې کړلې زړونه مات شول ان دغه څه وزید کې طبي خبره ده چې هغه میرمنې له ناهلې سره مخ کیږي او غوی له رواني ناروغي سره مخ کیږي اقتصادي ستونزې او شرایط رسیدلې دي یو کې اکثره داسې کورنۍ هم ساتي خپل د کورنۍ غړي په جګړو کې د لاس ورکړې دي بایللې دي غوی د کورنۍ داسې محرم غړي نه لري چې لاړ دي د غو لپاره د کار وکړي پس هغه میرمنې په کور کې نارینه نه لري د کار لپاره هغه باید څوک لې کارته بعد کې نه په کور باندې چې د لوګي څخه ومري کنه یو نفر د مجبور دی یا په کرایه ونیسي یا په پیسو واخلي تر څولار چې دی ته د دې په ځای باندې په وزارتخانه کې کار وکړي دی ته پیسې وګټي تبي خبره ده چې دا اشخاص نه وځي دا چې اقتصادي ستونزې زیاتېږي دي تروانې ستونزې پیدا کېږي بیرته په ټولنه کې یعنی بدعملۍ ته بدو کارونو ته او مثلا بدکاریو ته لاره زمینه اواروي مجبوره دغه شخص د یو مړي روزي پیدا کولو لپاره هغه د څو پیسو د پیدا کولو لپاره د خپل اولاد روزلو لپاره پیسې پیدا کوي هغه کپاره طریقې هغه که دوه ورځې صبر وکړي په دریم ورځ نه سیکولای هغه مجبوره ده کله لاره طریقې وي کله صحیح لارې وي کله غلطې لارې وي هغه به یو کار تر سره کوي یو مال به تر سره کوي څو پیسې وګټي خپل ځان ور باندې وساتي خپل اولادونو راتلونکي ور باندې جوړ کړي
بله بله میرمن صافی مریم هوتاک په خپل خبر کې ویل چې طالبانو له خپل بیاځلي واکمنۍ وروسته لومړی میرمنې په کور کې نیولې چې چاپیریال سم نه در کړی او کاري چاپیریال برابر کړ، بیا به دوی راغواړي. مګر اوس لیدل کېږي چې ورو ورو یې له دندې څخه لرې کوي. تاسو په نظر دا د میرمنو په شرعي او قانوني حق باندې تیری نه دی؟
دا یو بغاوت دی د ښځو په مقابل کې. زما په نظر د تیری نه خبر تیره ده. یعنی تاسې فکر وکړئ چې یو میرمن 12 کاله مکتب ولې، 4 کاله فاکولته ولې، شاید ماستري او دکترا او دا شیان هم ولري. د تلې وزارت مالیه که فرضاً مثال وزارت مالیه دې کې دا دنده ترسره کوي، او ورته وایي چې ته په کور کې ناول خو ټول په کور کې ناولي ورته معاش ورکوي. یعنی ولې د کوم قانون په اساس باندې یو څوک چې کور کې اوسېږي هغې ته باید معاش ورکوي؟ د حق تا ته چا درکړی ده؟ دوم دا چې بیا هغې ته ویل شوي دي چې تاسې خپل د کورنۍ یو نفر راوړي، هغه په کورنۍ کې په همدغه مسلک کې همدغه رشتې شدې درس ویلی، د هغې کې کوم بل څوک لري چې تحصیل کړی اوسي، یا هر څوک چې د دې په نظر هر څوک چې د کورنۍ نه راولي چې ولا وایي چې تحصیلات هم نه لري، ولا وایي سواد هم نه لري، د هغې په ځای ونیسي، دا هم یو غیر معقول عمل دی. درېیم دا چې د دې هدف دا دی چې ښځې د ټولنې نه حذف کړي، حذف کولو ته بهانه جوړېږي. یوه تاسې ګوري چې د شپږم ټولګي نه وروسته مکتبونه تړل شوي دي، سږکال موږ کانکور ته نفر نه لرو، انجن نه لرو. یعنی آهسته آهسته د پوهنتون نه دی محروم شوه، دی د تحصیل نه محروم شوه، او هغه چا چې تحصیل کړی اوس کار کړی هغه هم لاړ شي خپل پزای یو بل څوک د نارینه غړی د کورنۍ یا د دوستانو نه څوک راوړي معرفي کړي، ولا هغه چې دغه تحصیلات د دې ښځې په برابر نه اوسي. دا څه معنا نه لري، دا فقط هغه معنا لري چې آهسته آهسته د ښځې بالکل باید د ټولنې نه حذف شي. هر ښځه فقط په کور اوسېږي او د ښځې وظیفه دا اوسي چې کور کې بچیان راوړي، هغې ته ډوډۍ تیار پخه کی، بس نور هیڅ وظیفه هم نکی. دا د یعنی اوسنی شرایط سره قطعا سازگار نه دی. تاثیر د شرق نه د غرب پورې، د شمال نه د جنوب پورې داسې یو هیواد راته وښیي چې هلته ښځې اجازه ونه لري مکتب ته لاړ شي، نجونې اجازه ونه لري مکتب ته لاړ شي، او ښځې هم آهسته آهسته د کار دغه اوس فعلا د ټول سیاسي دندو نه بېرته شوي دي، د لوړپور لوړو مقامونه بېرته شوي دي، ډېر محدوده یو څو نرس ډاکټر پاتې دي چې هغه هم دی مجبوره دي چې قابلو په ځای باندې کنه هغه قابلو ته هم دی وایي چې خپل رور دی راوړه زما د ښځې په اولاد په وخت کې ودروه. یعنې دا ډېر د شرم خبر ده، دا ډېر د شرم خبر ده چې یو ښځه ووایي چې لاړ شه خپل په ځای د کور یو بل وګړی را چې نارینه وګړی معرفي کړي. زه نه پوهېږم چې دې کې دا مقصد د دې حکومت دی ولي نه دی، او یا دا چې دوی په خلکو باندې ژوند داسې تریخوي چې دا هیواد پرېږدي او یو د بې سوادو خلکو یو ډګر ته نه جوشي. ګوري په کورنۍ کې چې مور سواد نه لري هغه کورنۍ کې ماشومان هغه رقم چې لازم دی هغسې تربیه نه شي کېدل. هېڅ دغه واضح خبر ده تحصیلار شي هغه دوه ماشومان چې مور باسواده ده او مور بې سواده ده سره مقایسه کوي، د هغې په رفتار کردار اعمالو کې ډېر توپیر لیدل کېږي. معمولا هغه ښځې چې سواد لري اجتماعي لیدلې ده، د دې برخورد د اجتماع سره مثبت اوسېږي او چیز زده کړي دي. دا رقم کارونه د دې بجز د دې چې یو دښمنی یو سرسخت تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې زه بل هېڅ شی نشم توجه کولی، هېڅ بله جمله ورته نه لرم. دا څرګنده دښمنی د ښځو سره ده چې ته په کور کېنه او د کور آزاد ولو چې ستا په اندازه باندې لیاقت هم نه لري راځي چې ستا په ځای د کار وکړي. یعنی ولې دلیل دی وایي چې دلیل چی دی؟ آیا دا د زغال و معدن دی چې ښځه نشي کولی د پاکستان لاروی ته تور زغال پورته کړي چې ته د دې درد نه بېرته کوي؟ دا خو یو مسلکي علمي یعنی د تجربه ځای ده چې څوک چې علم لري تجربه لري مسلک زده دی لاړ شي په دغه دندو کې. مثلا مالی وزارت دی، د فواید عامې وزارت دی، هر وزارت چې یا د ساعت عامې وزارت دی هلته باید دنده ترسره کړي. بله ورځ به ډاکترانو ته وایي چې تاسې هم د کور نه یو نفر را معرفي کړي چې ستاسې باید ډاکټر اوسي، یا یو قابلې ته به وایي چې ته د ورور یا میړې د راولېږي چې دلته قابله ګري وکړي. دا څه معنا لري؟ زما په نظر دا یو هدف دی چې وطن د دغه کدرونو نه خالی شي، او خلپ مجبور شي مهاجرت ته اڅوګ یاد کور کې کی نه یاد مهاجرت کې یو مور چې خپل اولاد پی ګران دی او پلار چې پری اولاد ګران دی هغه په هیڅ صورت باندې راضی نه دی چې کور کې خپل لور ته وګوري چې لور یې سوځي او رنجوري چې مکتب ته نشي تللی ښوونځي ته تللی نشي دی غیر مستقیم دغه ټولنه د هوښیارو د تحصیل کړو ښځو او نارینهو نه خالي کوي او وخت چې دغه سیاو ټولنه اوسېږي هغه ټولنه کې بغیر د بربریت وحشت بل شي به لیدل شي زه هیله مند یم چې چارواکي دي هر څوک چې دی په دې باندې غور وکړي د دا رقم سرګند دښمنیو نه د لاس واخلي ښځې د دې ټولنې نیمه کشر د جامې دی او دی همغسې پوره حق لري په کوم قانون باندې خپل حکومت مخته وړي یو ورې خو اعلان وکړي چې د څلور شپېتم درې شپېت د زرشاد وخت د قانون دی هغې کې سرګنده لیکل شوي دي چې ښځه او نارینه حق د تحصیل او حق د کار لري اصلا دی د باید خپل همغه قانون سرګند ووایي چې دی څه غواړي د دې وطن نه څه غواړي د دې خلکو نه څه غواړي او دا چې په یو هر یوې یو 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 فرمان ورکي یو بیا برته برته وایي چې نه دا دې ریاست نه دی ویلی دا د عوایدو ریاست ویلی یعنی د عوایدو په ریاست کې کوم کار مردانه دی چې ښځه نشي کولی زه دغه ته ایران دی
بله
چې کوم کار هلته مردانه دی چې یو ښځه دغې د توان نه دی هو که د دې مقصد دا دی چې ښځې هست کې دا دې واضح ووایي نو د دې نه چې یعنی واړه واړه کارونه کوي چې یعنی واړه واړه تخنیشونه کوي یو ورې واضح او څرګند ووایي چې موږ دغه نیم نسل ته د مملکت هېڅ احترام نه لرو هېڅ ورته ضرورت نه لرو او څوک چې خپل اولادو ته لورانو ته علاقه لري یا غواړي چې تحصیل وکړي هغې د وطن پرېږدي چې خلک مجبوره شي یو لاره د ژوند ځانته پیدا کړي
بله مریم متک بیرته تاسو ته راګرځو تاسو درته وایي چې کله چې ښوونځي خلاص نه سول له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو او دندو ته مېرمنې پرېنښودل شوې نو دوی سره یو دلیل وغه دا چې چاپېریال سم سي نو بیا به نجونې هم درس ته ځي او مېرمنې به کار ته ورځي تاسو ښوونځی لوستی پوهنتون مو لوستی بیا مو په بېلابېلو ادارو کې کار کړی لکه مخکې تاسو وویل آیا پخوا چاپېریال سم نه و
تر کومه پورې چې د طالبانو د تیری واکمنۍ په اړه باندې هم ما واورېدل پوښتنې مې وکړلې نو زما لویانو او اشخاص د دې په تیر حکومت ولې کې دلته په افغانستان کې پاتې شوي وو دا خبرې وکړې چې په تیر حکومت ولې کې هم طالب واکمنانو دا ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي دوی غواړي چې یو ډاډمنه فضا ورته رامنځته کړي ول متاسفانه چې هغه مهال هم شپږو کوو کاله تیر شو یا پنځه کاله وو ولې هغه ډاډمنه فضا چې کومه دی ویل هغه نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه شوه مساعده نه شوه دا ځل هم چې دې دغه خبره کوي یو لوی تشويش خلکو ته دغه پیدا کړی دی چې اسی نه چې لکه د طالبانو د تیری واکمنۍ چې په شپږو کلونو کې دوی ډاډمنه فضا نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه شوه کړی دا ځل هم ورته کار وسی کلونه تیر سي او بالاخره د دوی واکمنۍ یو ځل بیا پای ته ورسیږي ول نجونو ته ډاډمنه د زده کړو فضا رامنځته نه سي دا له دې څخه ده چې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې دي اغه پاتنونو څخه فارغ شي ولی مونږ له خوندي څخه نورې فارغې نه ونه لرو زکړه ته لوړو زکړه ته د ټول لپاره تشويش دا چې اسینه سیاغ جونې ته کلونه کلونه زکړه وکړه بل اخره دغه روسي کال تیر کال و د زکړه چې بعد فارغې شوی وای دی ولی هغه په کور پاتې شو لري هغه له خوندي څخه د فارغې د لوهلې دغه سنمګړي پاتې شو لري تشويش دا چې بل ورځ مونږ ډاکټر ونه لرو پرختن کې هلته به زمونږ مینډ مري او هلته به مونږ داسې یو مسلکي شخص نه لرو چې د هغوی درملنه دی وکړي مونږ په خپلې ټولنې کې یوازې ډاکټر ته ضرورت نه لرو بلکې مختلف اشخاصو ته ضرورت لرو ژورنالیست ته اړتیا لرو مونږ انجینر ته اړتیا لرو مونږ په نورو اداراتو کې مسلکي میرمنو ته اړتیا لرو مونږ ښوونکو ته اړتیا لرو چې بعد وی لرو په خپل ټولنه کې نن سبا سیالي یوازې د زده کړو له لارې نه کېدای شي له نړۍ سره بغیر له زده کړو نه مونږ نشو کولای چې سیالي وکړو نو یعنی دا نه یوازې دا چې میندو پلرونو ته یې ستونزې پیدا کړې دي دې کې تشویش پیدا کړې ده د دې د اولادونو راتلونکي په تړاو باندې بلکې خپل هغه نجونې چې په ښوونځي کې دي اوس مهال په کورونو ناسې دي اکثر اله رواني ناروغي سره مخ شوی دی او صورت د مخه بتا چې اوریدلی وی چې ای وی جنې ځانوزن وکړل د افغانستان حکومت لید چې ومات خهيره ده خو غیله څو منزل خزان لاندې راخته کړي خطر چې خو زینور شروع نس د مکتب لپاره پورا چمتواله یا مادګي انتظار او بل اخر په کور باندې نستای دیو چا د مارک سبب ګرځي کې افغانستان نوې په پرمختګ په لوري باندې شو متاسفانه چې اوس مهال ګورو لکه څنګه چې ځکه مثلا باندې دی هم لوړ ځکه چې کومې سندې رامنځته دي چې مثلا ورته تقسیم شوی دي د شاګردانو ترمنځ یو ورځ لکانځي یو ورځ نجونی دي یا مثلا یو ورځ بعد دوی درسونه ته ځي بیا بشپړ ورځ درس وایي اخس د درس مشکله سوی ده هم د محصل لپاره هم د استاد لپاره ځکه یو شخص نسی کولی چې بش پړ ورځ په درس ویلو باندې تیر کړي د دوه ورځو درس په ورځ باندې ځکه کوم نه استاد هم د دوه ورځو درس تشریح کول د ورځې درس ورکول په ورځ باندې مشکل دی خو ځین هم دینجونو محرومول یا هم کچیر په عامه اصطلاح باندې دی بیا انجونی کامیاب ویلی و صنف ته خپل صنف ته بغیر لدینه چې دی ذکر وکړي فکر وکړي دا به د افغانستان راتلونکي تعلیمي نظام باندې څومره بعد غیظ پرې واسي چې کله یو شخص له مکتب څخه فارغیږي خوندې څخه خلاصيږي ولې د یو ټکی نوی پکې زده کړي د ټولو غرفه کور تیر کړي د ولې سند خوندې څخه د فراغت ورکول کیږي بل اخر دی په راتلونکي کې لوړ زده کړي څنګه مختوري خو مطمئن نن لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو خوندې لستونز سره مخ دي مثلا بشي تړلې دي قبل ورته غاشخاص دي لوړ زکړه تلار پیدا کوي لوړ زکړه وزارت کې موږ هم رسوم چې څومره چې په معرفت وزارت کې دي دغه راتلونکي نسل چې فارغي ګل لوړ زکړه څخه هم هتاه د دې څومره تم مونږ کولای شو چې د دې واقعي مسلکي اشخاص ووسیږي د دې واقعي هغه فکر وکوي لکه څنګه چې مونږ یو مسلکي شخص اړتیا لرو یعنی د اطمینانی خبره ده چې دلته خلا رامسته کیږي د دې په ځکه چې نیمګړتیا وي رامسته کیږي او دا نیمګړتیا بیا د دې لامل ګرځي چې په قانونو کې نیمګړتیا وي رامسته شي نو ته خبره ده چې افغانستان له پرمختګ څخه لري پاتې کیږي د پرمختګ لپاره او د اوسنی حکومت د مشروعیت لپاره یو لازمي لاره دغه چې باید د نجونو خوندي بیرته پرانستل شي نجونو ته باید د زده کړې اجازه ورکړل شي زه فکر نه کوم شرایط دي مثلا د تیر جمهوریت خوځ خراب دي ځکه په هغه مهال کې دلته 14 بيخي ډېر زیاتې وی جنگ او جګړه وا او دا غچانګو جګړه د دې باعث وي چې اختطاف ته مثلا ترور د مسایلو ته لا نور زمينه برابر کړی اوس مهال چې سور ده اوس مهال چې رامي ده جنگ نسته جګړه نسته مثلا هغه د ترور مخه تر ډیره پورې نیول شوی ده خوندي هم د جنو د الکانو چلادي د افغانستان په تعلیمي نصاب کې هم کومه ستونزه نشته ډیره پورې چې ما د تعلیم شرواکو سره مرکې وکړلې زیدې سره کې ناس مده نزيد خمه خبرې وکړې او د جنو د خوندي د تړل کېدلو د عامل پښتنې ما ورڅخه کړې ده نو دی وایي چې موږ شرایط بعد برابر کومه کې دی ویلې چې موږ تعلیمي نصاب چې کوو ګوري چې تعلیمي نصاب د افغانستان اسلامي نه ده نو ترغی څه وخرسته چې کله ما په معرفت وزارت کې دغه پښتنه وکړې دی ویلې چې نه په تعلیمي نصاب کې کوم ستونزه نشته تعلیمي نصاب ټول اسلامي او د اسلام خلاف هیڅ پکې نشته نو بیا موږ پښتنه ترې نه وکړې چې چیرې نشته خلاف د اسلام پکې څه ولې مخ وینځي تړلې ساتلې دي نو هغه مهار سره لدی چې دوی دغه وعده کړې و چې په نږدې راتلونکي کې به د نجونو خوندې هم پرانستل کېږي د لکانو به هم پرانستل کېږي او بدبختانه باید وایم چې د نجونو خوندې تړلې پاتې سول د لکانو خوندې خلاص ولې نو اوس نه پیږم چې دا تړول بهانه د دینجونو د خوځې د تړل کېدو لپاره کچېرې د پانتونو په پیلولو کې کومستون زنه تخیر هغه په رقم وي شرایط سخت وي مثلا تلل راتلل یا مثلا یو بشپړ ورځ درس کې نه اصل دا مشکل وي ولې بیا هم چې لږه د خوشحالي دغه چې پانتونو کامل نه دي تړل شوی ولې د خوندې کامل تړل دغه ورڅن درداوره ده او زمهیل دغه د یعنی اوسنۍ شرایط ته په کتو چې کامل زمينه د دې برابر دي چې د افغانستان په ګډ ګډ کې د انچونی کولای شي خوندزي ته ولاړی شي ذکر وکړي لږه موقت خبره د استفاده ونه د افغانستان نوې حکومت باید دغه موقت لاسه تخورنه کې هغه کوم د بی باوري فضا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ رایجه ده خلق اوسنی حکومت باندې نسې کولای چې باور وکړي دغه فضا باید لمنځه ویسي او د نجونو ښوونځي او فیلو
ول تاسو بیرته ګرځو مریم پوتک بیرته ګرځو تاسو د بیرته راګرځو اوس بل میرمن صافی څخه وپوښتو چې تاسو یو عمر د خلکو استازی ویلې دوی سره مو اړیکې درلودې د دوی له ژوند سره بلد تاسو وی آیا افغان میرمنو په حجاب کې هم دومره ستونزې وي چې اوسنی د طالبانو نظام د خپل کار دومره ډیر وخت دې ته ورکړي چې حجاب دا رقم تګ راتګ دا رقم آیا همداسې یو څه وه چې دونه وخت اوس دوی پرې مصرفوي؟
زه فکر کوم دا ټول د دې به برنامهګی ده د نور پروګرام نه لري او یوازینی خبر د دې فقط ښځه حجاب اجازه ورکول اجازه نه ورکول دي. آیا په یواد کې موږ دونه ستونزې د منځه لاړل چې اوس یو ستونزه د ښځو حجاب دی چې دا باید ډېر کلک ونیسو؟ آیا موږ د دغونه نفوس چې متاسفانه تاسې ګوري چې ورځ په ورځ د ګدایګرانو شمېر هم ډېرېږي دوی ته نور اولویتونه موږ نه لرو چې د حجاب یو دینی فریضه ده او هر څوک مسلمان دی همسې چې ډېر ښه ویل شوي دي چې د جنت تک ستا وظیفه نه چې څوک جنت ته ولیږي ستا وظیفه دا ده د حکومت وظیفه دا ده چې خلکو نس مړ کړي. اوس تاسې فکر کوئ چې افغانستان یو نه نوي اشار نه اوس ویلی شو چې 100% یو اسلامي مملکت دی او ټول مسلمانان دي ته خلکو ته ستا وظیفه به دایي چې دینی درسونه د معقوله درسونه ورکړي چې خلک خپله پوه شي او خپل دیني او خپل حجاب خپل عبادت یې پاتې کیږي. ستا د حکومتي کارونه چې هغه د خلکو ته کار زمینه برابرول دي هلته د فقر سره مبارزه ده هلته وطن ترقي په خوا وړل دي هلته هیواد جوړول دي سړکونه جوړول دي مکتبونه جوړول دي ډېر ډېر کارونه نور دي دغه ته پام وکړه دغه حجاب پرېږده چې د ستا په نظر ښځې به حجاب دوزخ ته لاړ شي. ته د ښځو د دوزخ پروا مه کوه ته حکومت یې د خلکو د نس پروا وکړه ته د ماشومانو د روزلو پروا وکړه ته د افغانستان د آینده د جوړولو پروا وکړه ته د دې غم وخوره او پرېږده چې خزې ستا په نظر غیب به حجاب خزې دوزخ ته لاړ شي. خدای دا ما د ما په نظر یو پلمه ده دی دونه بې برنامه دي دی دونه بیکاره دي چې نور هیڅ شی نه لري فقط کله چادری و حجاب دی او کله و یو تور په کفن دی چې کفن خو سپین وسی دی یو تور ټیکرای دی بلاچ ده د حجاب په نوم باندې ښځو باندې اچول په کوم ځای کې ویل شوي دي چې ښځه باید کوم ځایونه په قرآن کې خو ویل شوي دي چې عورت چی دی همې نارینه ته دین کې خو ویل شوي دي چې د ښځو عورت چی دی او د نارینه دوی څه حق لري چې نور د هغې نه زیات اسلام د دین نه پورته دی نور خلکو ته حجابونه بیزاینی. زما په نظر دا بالکل دی په غلطه روان خلک دی بالکل په غلطه روان په دی چې دی اصلي کارونه خپل پریښي دي او فقط هغه فرعي کارو ته ځان مصروفه کړی دی چاته قمچین اخیستی او چاته شلقه اخیستی دی چې دا خلکو ته تربیه ورکړي. دا امر بالمعروف وظیفه دا ده چې خلک په ښه لاره باندې رهنمایي کړي. ته د رهنمایي وکړه ته خلکو ته د دین لارې وښیه پرېږده چې خلک خپل دین او خپل عبادت وکړي. نو کله چې خپل وظیفه نشي سره رسولای او ته په تور او په شمشیر او په شلاق باندې خل وایي چې فلانی سم مسلمان دی فلانی روزه خوړلی فلانی پیغام ټیکټ سم دی هغه څه ته خو بالکل یعنی زما په نظر نور مسخري کتلې ده خبرې یعنی زما په نظر دا نور واقعا نور د حکومت ولی نه خبر تیر شوی د حکومت وظیفه د ګورې دا غواړم تاسو په نصاب باندې خبرې وکړي. زما د عمر نه ما په دې مکتب کې داسې شی نه دی ویلی. ما دنیا مکتب کې درلودو ما قرآن شریف درلودو او نور پکې اصلي علوم موږ لوستل په هیڅ ځای کې موږ ته نو ویل شي چې تاسو چې ماتیماتیک وایي تاسو خدای پر اسمه په خدای مو پیژني یا هیڅ ځای کې د افغانستان په هیڅ نصاب کې یو ور کرخه دی نشي په دې کار چې هغه د شریعت او د اسلام په مقابل کې وسی دي ان نصاب کاملا شرعي وو د خزو د جنو مکتبونه شې دي تړلې دي دا کاملا یو من غلط تعبیر دی شدی وایي چې موږ شرایط نه دي بر ان بالکل شرایط پکې برابر وو جنکی ټول په یونیفورم کې مکتب ته تللې مکتبونه ټول جلا وو د جنو او د الکانو او اکثر نه نوي فساد معلمینه هم خزینه وي ممکن په کوم مکتب کې چې کم بود وغه نه شمېله یعنی دلته نور نو هیڅ پالمن پات کې چې دي نور ورته شرایط برابر کې کوم شرایط نور دي برابر هغه شرایط چې دي غوړي برابر کې هغه شي دي نصاب اسلامي دي مکتب جلا دي یونیفورم شته او حجاب مراد دي نور نو څه غوړي. زما په نظر دا هر څوک چې دی هر څوک چې درته تصمیم نیسي دی د اجنبي تاثیر لاندې دی. دوی غواړي چې دا هېواد بې سواده پاتې شي، ښځې بې سواده شي، کورنۍ کې چې ښځه بې سواده شوه هغه فامیل بې سواده دی، هغه ماشومان بې سواده لویږي. یعنی دوی غواړي چې اقتصادي وضع د یو کورنۍ خرابه شي، وخت چې خراب اقتصادي وضع شي اما سې چې د خور ډیر ښه تشریح ورکړي، وخت چې یو ښځه سرپرست نه لري، کار نه کوي، مجبوره ده هغه باید ومنو چې هغه مجبوره ده تن فروشي وکړي، د دې لپاره چې خپل د ماشومانو لاس مور کړي. نو دوی خپل په لاس ښځې بدې لارې ته تشویقوي. تاسې ګورئ د ګرایګرانو صف ډېر لوی دی. آخر داسې ورځ به کېږي چې اروپا یا غرب به هم تاسې سره نور ستړی وي، دونه به مفته پیسې نه رالیږي، دونه به بشر دوستانه کومکونه نه وسي، دا ښځې نور په چی باندې تمړی؟ اوس خو هغه د بوجۍ د بړو د اوړو ده او د غوړیو ده چې دا خلکو ته یې ورکوي، که دغه کومکونه قطع شي دا ښځه به خپل اولاد ته څه مړی؟ مجبوره ده تن فروشي وکړي. دا غیر مستقیمه دا خلک ښځې تشویقوي چې په بده لار لاړ شي، علم پرېږدي، دانش پرېږدي، یعنې سمه لاره پرېږدي او غلطه لاره یا غلا وکړي یا نه پوهېږم چې څه باید وکړي. نو دلته ډېر که څوک واقعا وطن پرست اوسي، که دی ځان ته افغانان وایي، که دی ځان ته مسلمانان وایي، اول خو اسلام د هر چا خپل دین دی که په زور چا باندې نه تطبیقولی شي او نه یې منلی شي. فرضاً تا په کوڅه کې یو چا شلاق سره ووهه او جومات ته دې ولې کور کې هغه څلور دفې نور په کور کې دی او حقیقتا لمونځ نه وایي، نو دا بیا څنګه کولی شي؟ اسلام پرېږدي چې هر څوک خپله زده کړي، خپله یې تطبیق کړي ځان باندې، تاسی اسلامی شرایط خلقو تا برابر کی چې خلق شرایطو برابر، یعنی روح و روان و جسم و جسمندی سالم اوسیږي، سوچ په سالم ټولو نه کی دی، خپل هغه دینی وجایب او خپل هغه دنیایی وجایب په خطو کې سرته ورسیږي. کته دی او چا نس
بله
کوي اگه تی نس ارتا بگوی که یا ارتا وای چه تا بندزه اسلام تدبیقام، اگه چنگ زن بندی، اگه چنگ پورتا و کتشی رو کو سجده تلاشی چه پاقی که غذایی کمبود وسیگی و شیمه پکنی وسیگی. خدای ده پاره اصل لار پریخی ده دی اسلام ده دی، یعنی واقعا ضرر رسیگی پا دقه کار بندی ده اسلام ده پیو پورنی که چه فقر وسیگی، پاقی که فعشار رزی، پاقی که خشونت رزی، پاقی که توتریخوال رزی، او اما پور پیش توتریخوال وسیگی علت سالمه سالم فضا نشته او غیر سالم فضا ماشومان در کنه تختی. ماشومان زیادتر کوشش که یا الکان اتا کولیشی چه مخدر مواد تا پناییسی، کولیشی چه طولنی تا یعنی منفی لرمند لشی. نو دیگه نپیگیم پا دی کار منده چه غاری اتمن یاده چه دیگه نپیگیم
بله.
او یاده چه در دستوری در کارو نپیگی چه در وطن تبایی پلاییسی.
بله میرمن صافی او مریم موتک و سیوالان ده دماخلو لدمی و روست خپل باسته بیشتره گرزو.
نور بس دی لشدو سر پر طول مسئلو ده آزادی رادیو ده بحث هر اونی ده پنج شنبه پورز ده غرمی لدولس نیمو تریوه بجه پجوندی برنخ پریجی. ده پروانه ده یک شنبه پورز بر همدی وقت بیا اوریده لیسی.
بیا ستړي مشه خپل میلمنو ته بیا خراغلاست وایو را ګرځو مریم هوتاکتا. مریم هوتاکتا سپدار تو وایي چې کله چې په یوه اداره کې میلمنو ته ویل کیږي چې تاسو نور کور کې کینئ او د کورنۍ نارینه غړي کار ته راولېږئ، په دې خو خبرې وکړي چې هغه شاید په دې برخه کې مسلکي ونه اوسي، په کومه برخه کې چې میلمنې زده کړې کړي. بل درته وایي چې دغه موضوع خپله له میلمنو نه څومره د اقتصادي استقلالیت اخلي؟
وکړي اقتصادي استقلالیت څنګه رامنځته کیږي؟ خامخا کاري قوي انرژي ته اړتیا لري، نه باید کار وکړي، زحمت وباسي تر څو پیسې ترلاسه کړي. چې کله د کار زمینه تاباندې بندېږي، خامخا دلته یوه نیمګړتیا رامنځته کیږي چې تاباندې هغه د پیسو د عایداتي لارو بندېدل دي. کله چې د پیسو عایداتي لاره بندېږي، خو طبیعي خبره ده چې فقر رامنځته کیږي، او کله چې فقر رامنځته شي نو طبیعي خبره ده چې یو انسان چې دوی ورځې وږی و درې ورځې په لوږه باندې نسي تیرولی، خامخا خلاف کارونو ته لاس اچوي، قتل هم کوي، غلا هم کوي، زنا هم کوي، او یعنی بل هر کوم خلاف عمل باندې چې لاس برسي هغه عمل ترسره کوي. بیا هغه نور د دې پروا نه کوي چې ایا زما دغه کار شرایطو باندې قانوني ده، غیر قانوني ده، ایا زما دغه کار شرعی ده که غیر شرعی ده نور بیا غه وځي په یو مړی ډوډۍ پسې هغه خامخا د خپل نس مړول لپاره د خپل بچانو د نس مړول لپاره ولو کار خلاف کارو وسی کی او د خوې د ژوند په بیا باندې هتا تمام سی بیا هم سیغه کار در سره کوي یعنی دلته مېرمنې په امنغه سی وضعیت دی امنغه شرایط کې چیرې نو حکومت برابر ول وغواړي نو دا خبره باندې باید اطمینانی وسیږي چې د افغانستان راتلونکي په دې ډول سره نه جوړیږي، نه یې اقتصادي، نه یې تعلیمي او نه یې هم نظامي برخه. مثلا د افغانستان امنیتي برخه کله چې په یو ټولنه کې فقر اوسیږي، طبیعي خبره ده چې هلته به جرایم زیاتیږي، قتل به زیاتیږي، ترور به زیاتیږي، اختطاف به زیاتیږي، غلاوې به زیاتیږي. دا خپل حکومت بیا د دغو ډول پیښو رامنځته کېدلو مخنیوی سختیږي، ځکه چې کله فقر رامنځته کېږي نو طبیعي خبره ده چې خپل د دې کارکوونکي به هم بیا په دغه جرم کې شریک کېږي، ځکه د دې کارمند به هم د څو پیسو د پیدا کولو لپاره له خلاف اشخاصو سره لار پیدا کوي، له هغو څخه به پیسې اخلي، به اجبه اخلي او بالاخره هغوی ته به زمینه مساعدوي. نو دغه شرایطو کې که چیرې کار په دې باندې وسي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، د افغانستان خلک تعلیم وکوي، هغوی ته د کار زمینه برابره سي، نه یوازې مېرمنو ته بلکې مېرمنو او نارینه ټولو ته، ځکه نن سبا کې یعنی که چیرې 95% مېرمنې وزګار شوي دي، تقریبا 80% نارینه هم وزګار شوي دي په کورونو باندې ناست. یو علت فقر د زیاتېدلو په افغانستان کې په دومره لوړه سطحه باندې همدا ده چې 95% مېرمنې وزګار دي او تقریبا 80% یا هم تر دې هم ور هاخوا تر اضافه نارینه وزګار دي په کورونو باندې ناست. دا خپل د دې باعث ګرځېږي چې ټولنه خراب شي، بالاخره کورنۍ ستونزې رامنځته شي او زمینه دې ته برابره کړي چې مثلا خلک خلاف د قانون کارونه ترسره کړي. بل ورځ که چیرې دغسې شرایط رامنځته کېږي، خپل حکومت ملامت ده، ځکه حکومت عین شرایط ورته ایجاد کړي دي چې باید یو څوک خلاف کار وکړي. نو په خلاف وخت کې چې خپله یو هو مثلا یو حکومت په خلاف کار باندې روان اوسېږي، د غوی حکومت ولی خلاف د خلکو د مثلا د غوی احتیاجات اوسېږي، د غوی خواهشات اوسېږي، خو طبیعي خبره ده چې به بیرته نسی کولی په غو باندې قانون عملي کړي، په داسې شرایطو کې قانون نسی عملي کېدلی. نن سبا که موږ تاسو ته وګورو، ټول فوکس په مېرمنو باندې، یعنې دغه فوکس په مېرمنو باندې، کله د مېرمنو په اجازه باندې، کله د مېرمنو په زده کړو باندې، کله په لاره باندې د مېرمنو په تګ باندې، کله هم د هغوی په کار باندې بس روان اوسېږي. دا واقعا یو ډول جګرخونوونکی وضعیت ده چې په یو مملکت کې د اساسي کارونه پاتې او ټول فوکس دې په مېرمنو باندې اوسېږي. هغه هم یعنی تر ډېره پورې دغه انګیزه نه چې شاید دغه مېرمنو ته احترام اوسېږي، چې مېرمنه په کور کې نه وه، له هغې څخه حق د کار واخله، حق د تحصیل واخله مثلا. یا مثلا دا ده چې په افغانستان کې دغه مسله ډېره عام ده چې ښځې یا د کور ده یا د کور ده، ښځې باید په کور باندې کښېني، له ښځې څخه کار ته غواړي. نه، مونږ د ښځې کار ته اړتیا لرو، مونږ ښځې ته په خپله ټولنه کې اړتیا لرو. یوازې د افغانستان ټولنه نه، بلکې د نړۍ په مخ باندې هره ټولنه بغیر له مېرمنو څخه نیمګړې ده. منګو تاسو د نړۍ ډېر هیوادونه ولیدل په تېرو 20 کلونو کې، چې هغه هیوادونه چې د مېرمنو ونډه پکې نشته، هغه مملکتونه آباد مملکتونه نه دي. لکه یو مثال افغانستان ورکولی شو، یعنی یوازینی هیواد به د نړۍ په مخ باندې افغانستان اوسېږي چې ښځې پکې د کار حق نه لري، یا مثلا د تحصیل حق ورڅخه اخیستل شوی ده، متاسفانه باید وایو. نو دغه ډول شرایط طبیعي خبره ده چې هم کورنۍ ستونزې رامنځته کوي او هم د مملکت په سطحه باندې امنیتي ستونزې رامنځته کوي، اخلاقي ستونزې رامنځته کوي، چې د دغو ټولو مخنیوی به بیا ډېر مشکل اوسېږي.
بله، ډیره زیاته مننه بیرته راګرځو میرمن صافی ته. ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو، تاسو په درته وایئ چې کله یو میرمن په یوه اداره کې غواړي دنده ترلاسه کړي، نو اول به انتظار باسي چې یو پوست خالی سي، بیا دا هغه ته اپلای وکړي او کامیاب سي ورسي، وروسته له ډیرو الوځلو کامیابیږي، بیا کار پیلي، بیا بالاخره یو نظام راځي چې هغه ورته وایي چې اوس نو ته په کور کې نارینه راولېږه. تاسو په نظر آیا دا په لوی لاس نارینه ته میرمنې محتاجول نه دي؟
ویلی شو چې دا یو نوا استقلال اخستل د خزو نه دی اقتصادي استقلال په کورنۍ کې د خزو د خزو د نارینه ډیر مهم مسل دی ګوري کله چې یو خزه خپل اقتصادي د پلاوه محتاج اوسیږي هغه مجبور ده چې په کور کې اوسیږي او هر څه چې اول مړي ولاو چې معقوله او غیر معقوله طرز د ژوند وغوړي دا مجبور ده چې وی منی بل دا چې یو خو د خپل ښځه چې یو څوک احتیاج اوسیږي چې حتی د بیرون تګ دپاره د لس روپیو د کرایې پیسو دپاره منتظر اوسیږي چې څوک یې درته درکړي آیا درته درکړي که درنه کړي د خپله د رواني نگاه نه د ښځې ازار اذیت ویل کېږي او بل دا چې په کور کې مثلا ماشومانو د روزلو دپاره همیشه یو برتري نارینه لري ولې چې هغه پیسې لري هغه پیسې ورکي د دې احترام هم نسبت په البته د مرور په زمان باندې همداسې کېږي چې ماشومان زیاتره خپل پلار ته احترام کوي ولې چې هغه ورته پیسې ورکي هغه ورته ژوندې برابري نو دا خپله منځوي کوي ښځه د اجتماع نه داسې منځوي کوي چې هغې ته د دوام لاس شخصیت ورته ورکول کېږي یعنې په کور کې مهم پلار دی ورپسې مور ده یعنې مور فقط همغه د چې یوه مېرمن مور ده د هغې دپاره احترام کېږي اما ټول استقلال اقتصادي استقلال د پلار په لاس کې دی د هغې موقف په کور کې پورته کېږي د دې کار سره د یوازې دا چې شیرازه د چې ښځې باندې ظلم کېږي دا د کورنۍ شیرازه هم برهم خوري کله چې ښځه بېسواده اوسېږي په کور کې نسم اول خو دا باسواده ښځې خو بېدغې چې کور کې کېني هغې زه درته مطمئنه یم چې دی مریضه کېږي دی ولې چې ډېر زحمت باندې خپل ځان ته یو کار پیدا کړی درس ویلی دی تعلیم یې کړی دی او تی وخت لکه بندي غوندې کور کې کېنوه چې نه به پیسې لري او نه به حق لري چې چا سره راشه درس وکړي نه به خپل دغره توان لري چې خپل مور ته یو تحفه واخلي ولې چې هغه خپله پیسې نه لري داسې فکر کوي چې د دې ژوند څونه بدبختي پلو دي هغه څوک چې سواد نه لري هغې معلومدار وخت چې سواد ونه لري دا مکتبونه جدي تري دا جلي به ځي او چېرې به واده کوي یو مظلومه او مجبوره ژوند به لري او هر تاوتریخوالی چې راځي ته به مني نو ولې چې دا نه د اقتصادي استقلال لري او نه معنوي او نه اجتماعي استقلال لري چې خپل خپل حقوقونه پوهشي او نه دا پوهه لري چې د خپل حقوق په جامعه کې ورنه غوښتنه څوک دي یعنی خپله غوښتنه وکړي دا یو نوع دښمني مستقیمه دښمني ده د ښځو سره دا ولې داسې ده زه داسې فکر کوم چې دا څوک چې دغسې یو تصمیم نیسي دا د یو بېسواده مور نه تولد شوی دی په یو کورنۍ کې لوی شوی دی چې د هغې مور اصلا په کور کې ارزښت نه درلوده فقط د یو ښځې په سترګو ورته لیدل شوی دی خلاص او د دې ټول تصمیمونه پلار یې نیولی دی دا سړی چې دغه رقم یو تصمیم نیسي چې ښځه یعنې په کور کې لازم نه لري چې تصمیم درس وایي ولې چې دا د یو سالمې تربیې نن د کورنۍ نن د پورته شوی که څوک په یو کورنۍ کې لوی شي چې مور یې باسواده اوسي پلار یې باسواده اوسي ټولنه کې ښځه او نارینه ته په یوه سترګه ګوري او په یو رقم یو نظر باندې احترام کوي د ښځو شتون دی نشي حسبولی دا به د دوی د زوال په اندازه باندې تمام شي تاسې ګورئ چې تمامه نړۍ کې دوی منځوي شوي دي او د دوی انزوا ډېر دوام نه کوي دا بشري کومکونه به هم خلک درنه ستړي شوی او یو ورې دغه کلکه تجربه خپله کړی دی په وجود د دې چې سل فیصده مملکت یې په لاس کې دی څوک یې په رسمیت نه پېژني یعنې دی هم باید د نړۍ د غوښتنو سره ځان عیار کړي که غواړي حکومتولي وکړي حکومتداري وکړي
بله
د منځوي کېدل د اقتصادي چرخ نولیدل دی نه تنه ده چې په افغانستان کې د پورني ماحول ډېر تخریبیږي خرابیږي خپل افغانستان خرابی خواته زی بدبختی خواته زی متاسفانه در چلویخ کل افغانستان که بدبختی ده او در رقم کارون نور هم در افغانستان بدبختی در خدای در پاره چه سرای بیخی آخرم وزرو که دهی ته نو پیگه ما خواهشو که چی در ناروا کارون در پریدی در دهی استاد چوک ده یا وره دی بند غور وشی چی در دو چی در پاره دی غوری چی در کسی در رقم بدبختشی ولی کورانی اما سی تک خور دیر معقول ولی چی در خپل تشویق قول دی چی یو فامیل باید شیرازه را نشی یعنی خدا نخواسته خزد مجبوریت نه فشات مخروری غلات مخیسی مخدره مواد مخیسی حتی کولی شی چی اس یو ماجراتو کې چې په مرګ تمام شي یا په بدبختۍ باندې د کورنۍ تمام شي چې د دغه مخنیوي باید درس زور شي د نجونو د مکتب آزادول دا د ښځو حق دی د نجونو حق دی د حق دی نشي اخیستلی او که آی خلی خپل جزا خپل دی ګوري په اجتماع کې منځوي کیږي د ښځو د کار مخالفت په اسلام کې نه دی شوی، وخت چې په اسلام کې نه دی شوی دی د اسلام نه پورته نه دی، د بل رقم مسلمانان نه دی، د نوي مسلمانان نه دی چې کوم نوی دین راوړي منځته، دی باید د هغه دین نه پیروي وکړي چې حضرت محمد پیغمبر وو. او د پیغمبر په وخت کې ښځې هم تجارت کوو، بي بي عائشه هم په جنگ کې برخه اخیستل، عامې په سیاست کې برخه اخیستل، همې څه چې حضرت محمد ویل هغې خبر و تبلیغ په جامعه کې کوو. یعنی هغه هم سیاسي و، هم اجتماعي ښځه وه، او هم پوره جنگونو د حضرت محمد د جنگونو په وخت کې ورسره یو ځای دګر کې و. وخت چې د اسلام نه دی پن نه اخلي، وخت چې د اسلام نه مخالف کارونه دی کوي، اول دی د خپل دین باندې د سره غور وکړي، اول د خپل په ایمان باندې د سره
غور،
اول د په اسلام باندې د سره غور کدی. نو بیا دونه جرأت لري چې وایي چې نه موږ د حضرت محمد نه ډیر پوهیږو، نو هغه نور رښتیا د دسې خلکو سره نور باسم شاید نور هیڅ فایده ونه کړي.
بالې ډېر زیاته مننه تاسو باندې او سلامته اوسئ. مریم اوتاک، تاسو درته وایې چې تاسو خپل په بیلابیلو ځای کې کار کړی، یاتمن کله چې کار کوي نو ماش پم درلوده، بیا به د کورنۍ لګښتونه په دې باندې پوره کول، خپل رواني لحاظ څومره آرامه وي، څومره ویاړې دې کاوه چې مثلا ته یو څوک چې خپل کورنۍ ته مثبت ثابت اسولې او کومه خواري ستا سره مور پلار وستلې ده، نو نن ورځ هغه ثمر ګوري له دین راته وایې.
ښه پوښتنه مو وکړله فرشته جانې. مطمئنا هغه شخص چې په کور کې د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې ونډه اخلي او روي یې، هغه یو ډول احساس د خوشحالۍ کوي په کور کې. کله چې یو څوک په کورنۍ کې عاید نه لري، پیسې نه لري، یو ډول ځان بوج ګڼي، کومه وخت تاسو خدای مکه د تو مودې لپاره نه پیګم د خپل کاري ماحول په جریان کې وزګار سوي یا اسکنه، کله چې ماشونه لري، پیسې ونه لري، او بل اخره د کورنۍ نور غړي پیسې راوړي کوته، هغه په پخو ولاړ اشخاص وسیږي، یو ډول احساس د کمتري کوي، داسې احساس کوي چې شاید د نورو په وګو باندې بار یم، زه هغه شخص یم چې زه د خپل ځان نه هدي نه په خپل نه سموتلې، نو د یو بل شخص مسؤلیت به څنګه په غاړه واخلي. دا طبیعي خبره ده چې کله ته کورنۍ ته وګه کېږي، هغوی سره مرسته کوي د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې، یو ډول احساس د غرور کوي، په ځان باندې مطمئنه یې متکیه چې بالاخره زه هم داسې یو شخص یم چې په کورنۍ کې مثبت ثابتېدلی سم، د کورنۍ د مهم غړو څخه یو شخص ځانګړی، لکه مخکې چې سفر خورو ویلې چې مثلا یو شخص عاید نه لري، پیسې نه لري، احساس د کمترۍ کوي، ځان په نورو پورې تړلی بولي، د لسو روپو لپاره چې کله هره ورځ یو بل چاته محتاج اوسېږي، دا طبیعي خبره ده چې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، نهیلیتوب رامنځته کوي، انسان کنجکاوه کېږي، بالاخره کېدی سي هغه په ځانوزنې باندې لاس پورې کړي. ډېری مېرمنې چې نن سبا په کورونو کې ستونزې ډېرې لري، حتی له خپلو ماشومانو سره دوی سالمه روابط نه لري، یو علت دغه اقتصادي وابستګي ده چې هغوی اقتصادي وابستګي لري، هر هغه شخص چې په بل پورې وابسته ده هغه نیمګړتیا رامنځته کېږي په ژوند کې، په هیلو کې، په امیدونو کې چې بالاخره هغو ته رسېدل به ورته ستونزمنه واوسېږي. نو دغه هیله بعد یو ځل بیا هم د طالبانو د نوې ادارې څخه، د دې چارواکو څخه وسی چې مو پرېږدي مېرمنې دې په یو نارینه پورې وابسته واوسېږي. یعنی کنن یو شخص وابسته را روزل کېږي، هغه وابسته کېږي د کورنۍ په یو نارینه غړي پورې، بالاخره دغه شخص تر اخره پورې، تر ابده پورې ژوندی نسي پاتې کېدی. موږ مسلمان یو په دې عقیده چې مرګ الهي ده، بالاخره کچیر دغه شخص هغه د خپلې کورنۍ روزي وړون کوي، للاس ور کوي، هغه به څه کوي؟ هغه طبي خبره ده چې اوس بیا زمينه فساته آماده کیږي، زمينه دي ته مسايدي کې چې باید یو څوک خلاف د شریعت کار هم وکړي، خلاف د قانون کار هم وکړي، ځکه هغه وابسته و په یو بل شخص پورې، او هغه وابسته ستنه یو وس نړیدلې د نست چې ور باندې تکي و، نو تر دې وروسته هغه څه کوي؟ هغه به څه ډول خپل ژوند شرایط مختوري؟ د طالبانو حکومت دغه توانایي هم نه لري چې بل اخره مېربنې په کور کې نه وي، هغه ته د لکه د وس مهال غوندې معاش ورکي، پیسې دی ورکي، او اقتصادي اړخ دې پرې نه کړي چې د افغانستان کومه کورنۍ د په لوګه کې ژوند تیر کړي، ځکه لا خو دې په خپل هم د فقر سره مخ دي، خپل هغه اشخاص چې دې په خپل هم
هم اقتصادي اړخ په پخو نه دی ولاړ. کله چې خپل یو شخص په پخو نه دی ولاړ، خپل یو شخص عایدونه لري، خپل یو شخص نیمګړتیا ولري، بل شخص به څنګه په پخو دروي؟ کله چې یو شخص خپل مسؤلیت په غاړه نیسي، اخیستی دی، یو بل شخص مسؤلیت به څنګه په غاړه واخلي؟ کله چې یو شخص ځان نه سي جوړوي، بل به څنګه جوړ کړي؟ د دغه جوړتیا لپاره دا خبره ډیره مهمه ده چې اول باید خپل ځان په پښو ودرو، خپل ځان قوي کو، مضبوط کو، وروسته ترې باید یو بل شخص مسؤلیت په غاړه واخلو. ولې دلته باید یو مسله روښانه وسیږي؟ بل شخص باید داسې په ځان پورې وابسته نه کړو چې کله زه نه یم یا ته نه، خدای مکړه هغه شخص بیا په مځکه باندې ولویږي، هغه شخص بیا خدای
مکړه
هغه باید داسې شخص راورسي چې هغه په خپلو پښو ولاړ شخص وسیږي. د افغانستان راتلونکی نسل نه باید بهرنۍ هېوادونه باندې متکي نسل وسي، د افغانستان راتلونکی نه باید یو خیرات خوره راتلونکی وسي. یعنی د دې نظام ته دغه پکار ده چې د افغانستان دغه اقتصادي وابستګي باید نوره له منځه ویسي، او ځوانان داسې وروزي چې افغانستان مرسته کوونکي هېواد باندې تبدیل کړي، نه مرسته اخیستونکي هېواد باندې. بالاخره تر کله به افغانان د نورو مملکتونو خیرات خوري او په نورو به متکي؟
بله ماریا موتاک، له تاسو څخه ډیره زیاته مننه، ډیره ګټورې خبرې مو وکړې. په آخر کې آغلی صفی ته بیا راګرځو او له دې څخه یو پیغام اورو چې هغه میرمنې چې ورځ تر بلې له دندو څخه لري کیږي، په کور کې نول کیږي، څه وایې په دې اکله دا اوسني د طالبانو نظام ته؟ تاسو څه وایې آغلی صفی؟
زما په احسان رو دوایلو نه خبر تیره ده. همدا خبرې چې موږ وکړلې چې که غواړی چې سالمه جامعه ولرې، باید سالمه کورنۍ اوسېږي. څو چې کورنۍ سالمه نه اوسېږي، د اقتصادي نگانه، د رواني نگانه، د صحي نگانه، هغه نشي کولی چې سالم اولاد تربیه کړي او سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که چیرې سالم خلک په ټولنه کې نه اوسي، مالمداري او ټولنه بربادي خواته ځي. که دوی غواړي چې افغانستان ته نجات ورکړي، باید په یو کور کې باید بې سواده مور اصلا نه اوسېږي، چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر دي. هر څه زر باید د ښځو حقوقو ته احترام وشي. ښځه باید ښځې حرمت ولري، او هغه حقوق چې دین ورته ورکړي دي، هغه انساني حقوق باید پامال نه شي، او د ښځو د ښوونځیو او د کار زمینه باید برابره اوسېږي، څو چې وشي کولی دي او سالمه ټولنه منځته شي.
ډیر زیاته مننه. په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالي صافی او افغان خبریال مریم هوتک، له تاسو دواړو بیا هم نړۍ مننه کوو چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیستل. له اوریدونکو نه هم مننه کوو چې یو ساعت زموږ خبرې واوریدلې. دا وه د دې اونۍ د مخکښ خو خبرونه. تر بیا پرځه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ڈیری پر دنیا جگن ری مہدا پور جڑا جگن ری مہدا پور جڑا جانا سن مڑوند نست سنگ خوب ولکم بالشت سنگ خوب ولکم بالشت بخود کوم شیری د ګران تصویر کی آر تی پری د ګران تصویر کی آدی پری اندیش نو جی نور مڑا کمرا سگرا لائی دی دی دوا کمرا سگرا لائی دی دی دوا کم سماد کشر روات سازر گری توری لملی دشمن راغی دخیال گری تر کړل ګملا په پوها تنور ګډل شما شازر ګری تورې لمنې دشمن راغې د خیال ګری خیال دے جڑوں ہی